پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغان شوسو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حضور درلود. په د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د پرې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یاد کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځشنبه ورځې وروستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه ده رامنځته شوې. زموږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سږ کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن 2 پیښې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه به د سپتمبر له 23 څخه تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم درسره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات ترسره شریکو. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ ړنګې کړي.
دغه سی بیا ځاین نه ریږي، داسې به در به در کیږي.
په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه شوي.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه لږو خپ بایا، کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا.
تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیره اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ولا هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړونو ژور اندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برېټانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼې کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواخ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دي رسنیس کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان نجونو او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونو حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکی حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت ترڅنګ په دغه هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. له تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي، په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له امله یې څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړي، په خپل کور کې د له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی ده. نوموړي په ځواب کې وویل،
ول ډیر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډیره چې ته مې داسې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لارې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې دي. لپاره چې دوی دا ډیپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغللې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ماما سي پات شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سکه فارغ دم، خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانسته دی او شل جونې هم حاضرې شوي په خپل محله کې چې زده کړې در سره وکړي، کوم مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته وروښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي، ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاینې ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته انجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو دې کولای شم.
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یازري شوی دی او تاسو ورته اوس د انګريزي زده کړې ورکوي د ژبي زده کړې ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونې پکې زه شي او کنه
چې جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مودا ده چې کچیر ته موږ سره خیره بنسټ نه مرسته او کې موږ ته یو ځای راکي اول ته موږ فری درس به موږ ورکو خیر دی انجونی به چې یو خیره بنسټ موږ ته ځای راکي نو دا به ډېر بهتره شي
ستان علاوه ستا نور ملګری ټولګیوالي به هم وي چې هغوی دغه سستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې ځکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېني او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي خدام غړي غزنی ته مخه کو په غزنی کې د طالبانو سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مزکو د بیرته راګرځولو په هدف یو غړی کمیټه جوړ کړی دا او وای د دغه کمیټې د پریکړې په اساس په غزنی شهر کې پر جنو دولتي غصب شویو مزکو د جوړ شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنۍ ړنګې شوې دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوي تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بل دوزار ژغ دی چې پر دولتي مځکو جوړ شوي کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې دا غصب شوو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په مخه یو کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امنیه قمندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په والي لالا روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ سوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مځکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوی دی
هم د شار څلور سره تر پوهه غصب نه شوی دی چا سر په نده کړی کدی روزیه طرف ته ده کدی نوابات طرف ته کدی عدلالا صاحب طرف ته که یو طرف ته دی غیب کلندر طرف ته دلته غصب نه شوی دی خلیل وتک په نقطې غصب نه کړی دی قوانمو کې دا تاوان یا بس کی
شاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کلکه خلکو څخه غوښتنه وکړه چې له غصب څخه دی لري وګرځي کنه انجام به دا نن ورځ د خلکو وچې په ښار کې غصب سو مزکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي و چې بش پړوي جارسول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق زیایی هم وویل دا غصب سو مزکو د بیرته راګرځولو په مخه یاد سی پیل کړی دی ترڅو په مسلسل ډول ټول هغه مزکی راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس قربان شخصي اپرادو ودانۍ جوړی کړی وي. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مځکې زورواکو او عامو خلکو غصب کړي چې اوس ترې بیرته راګرځول کیږي. ښاغلی زیایي زیاتوي پر دولتي مځکو د ډیری جوړې سوې ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کوي د هغه مقابله درېږو، هغه نه پرېږدو، دغسې بیا ځایونه نه اړېږي. دا خلکو څه مو دغه توقع ده چې د دولت مځکې او دغه ځایونه باید غصب نه کړي، چې ناکه ځان ته هم تاوان رسي، موږ ته هم تکلیف راکوي. دغسې بیا ځایونه نه اړېږي، داسې بدر بدره کېږي.
دا طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام لوړپوړو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر 2 لک جریبه زیاتې دولتي مځکې غصب کړې دي.
د جرمني پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلید عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جرمني رسنوی وویل د دغه هیواد د پارلمان یو ځانګړې کمیټه په دې څېړنه کوي چې د تخلید عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پرېښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، په لسکونو سره افغانان له افغانستان ووتل. له هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وټو په حال کې دي. په روسیو کې مو داسې راپور درلود چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړې دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پورپول اوړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او یا ډېر برخې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیلوي چې دا سیمه له روسي سره یو ځای کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی دا ټول پښتنه شرمونکې او غیر دیموکراتیکه بللې ده. تفصیل د اسمت سروند پر راپور کې
د اوکرين څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه کوي. دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شوی مشانو ویلي ټول پښتنه به نن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعیې د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ورآخوا،
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله سنکسای کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه او اویا دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2020 کال د اگست لنیمایی له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیق هغه وخت چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید او په یوې موافقه سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګر په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخیستې چې د تخلیې د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی وو چې زه او راځي، خو هر څه داسې په قرارۍ مخته نتلل او د لسګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر په سر اخیستی وو. هوایي ډګر مخته د اگست د شپږمې په ماښام خونړۍ چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیل ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوی و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې ده، د 2 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لسګو نظر وړي ماشوم او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوور جام ته د تیاری لپاره د پنځشنبې په ورځ متحد عربي اماراتو ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال شل اوور جام مخکې له متحده عربي اماراتو څخه استرالیا ته لاړ شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شل اوور جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوور جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړی مسابقه به د اکتوبر په 22مه په پرت ښار کې له انګلستان سره وي. د د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د سره شریکو خو اوس په کندز ته مخ کړو. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او د غراس سباندې 80,000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوی دي. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سش کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سش کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتاره ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 1,133 هکتاره ځمکه سکلې سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډېر خو 1,193 میټریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکالي تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د دې ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډېر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
مونجان بامیان رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امدا سه ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سات پرسګر کال ته پرس کال ګډوډي وا جنگو سکل لري ورته خپ نر خرص
دی. دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکو غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بام یو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې یو، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم دي د ترکاری پروشي او دغه شانو ترکاری لکه میوه منګه د خټکی دین دانو کار کوم او هغه سیزن و خلاص نو وس دغه منی موسم د زمرا روان در پسې د کدوان خلکو ډیر مشاریان دلاره ما تقریبا څو کال کې دا کار زکوما.
د چارواکو د خبرو لمخه چې هر کال په کندز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسیدلی بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د هغوی اتم میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي در څو مشغول پاسپورټونه وکړو. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په هرات کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړ و چې هیڅکله هم نه پخوانی حکومت کړی و او نه نور حکومت و. نو کدوی وای چې موږ زنانې ځان سره لور او تلاشي کوو دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم به ولې ځان سره نو.
سلامونه اونکي هلي، زه د پخواني دولت یو کمانډو سرتیری يم. غواړم چې زمونږ اینده بچی شوی، آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاینینو وځي؟ موږ معلومول غواړو چې څنګه زمونږ مشران اینده جوړ شوی ده او غواړو چې زمونږ اینده دغه سره جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتېدل او پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅکله هم خیانت نه دا کړی. ولې که موږ خیانت کړی وای موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وای، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې املا سیخی وو. په هغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راډیو آزادی سلام السلام علیکم رحمت الله تعالی برکاتو د امارات اسلامي ته وایم ته دا کار وکړئ چې د خیر سره امنیت راولې په د افغانستان کې رښتیا امنیت راولې خپل نفر او د بل نفر چې د امارات اسلامي او د طالب په نام باندې غلا کوي خلک وژني د وژد لاسه در بدل دي خاورې پر سر دي نو دغه خبرې ما تا ته وویل نوم نسو ویلی امنیت نشته و چې رښتیا ووایې سر دې پرې کیږي دا خلق په عذاب دی بیخه خدا ورسته چې په عذاب دی
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 24 21 24 201.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم حضور درلود. اغلی امیری دغه ټویټر پرون خپور کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درويشتمې څخه تر وويشتمې پورې په لوهانسک، دونېسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. په ایران کې د وینیول شوې انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانې تر ډیره له 15 پیته کلنۍ وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډیرې دي. څېړنو ښودلې هغه کسان ډیر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولای شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوالو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. یعنی مغز په خپله د حافظې د برخې وظیفه شده، دا پکې خرابیږي. شخص ورو ورو په تدریجي توګه باندې خپل هغه ذهني توانمندیان چې دي دا د لاسه ورکوي. او که مونږ داسې ووایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ باید شیان هېرېږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. د اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی داسې وي چې دغه نږدې حافظه خرابېږي، یعنې د اوس لنډې خبرې چې موږ کوو، دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې وي، دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي، دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانی خبره د شخص خې وی هغه پیاز وی اما دا نږدې حافظه د خرابې دوه طرف باندې دي او دا یو تخریبونکی اختلال له کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې لمنځي عصبي نس بل اخر صدمې ګوري او اتروپی یا چملکواله یا د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي دا داسې ناروغي ده چې بل او د فزینو بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي موږ به په مخالو باندې خبرې کوو
بله ډاکټر صاحب هغه جدي باندې کومه یو ده یوازې همدا غدا چې یو څه هریږي حافظه کې نه پات کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي یعنی داسې حالت هم چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو
د دې مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي د حرکتو کې مثلا نارمل هنګیرا مسله کیږي مثلا په خپل ځان تر استګین شي کولای تا خپل لباس مثلا نشي بدلولای او دا په خاص شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی دی د وځي د ژوند مهم مسائل دی د وځي او بل اخر د حتی د ټولې پوغو باندې بارکیږي او تاسو چې دنه مراقبت کوم کې نه وي او دنه مراقبتونه کې مزيفه د فوق لاره مشکلات سره مخامخ کیږي قضاوت خرابيږي ججمنت خرابيږي دا غوارز چې د تا د شروع کیږي ورو ورو او بل اخر حتی د انزاد د شناخت اختلال لدی او سبي نورولوژیک اختلال له یا د مغز ناروغي د چورس پر رواني شکل باندې هم مشکلات چې په مثلا په فکر کې مرانه سکی په اتزه کې هم دا رنګ په باندې فردي روابطو کې ټولنیز روابطو کې مسؤلیتونو کې په ټولو کې تحلیل رامنځته کیږي یعنی په صرف تر مسته کیږي زوال رامنځته کیږي
بله دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړل یا عوامل وای دا د چکل سن ل 15 پیته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې بایس کیږي چې د انسان حافظه له دغه سي وضعیت سره مخامخ شي
دغه په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي د خداس زیات ترسي یا جنټیکی فاکتورونه په کې مطرح غني کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکی خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي دا چانس په لادون کې مثلا ډیر زیات دي هغه کسان چې دوامدار به خوبیاں کوي هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي او په واره کسان چې مثلا بعد د زین مواد نه استفاده کوي چې دغه د زین مواد کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي دغه مدیترانی خوراک نه کوي مثلا زیاتره د غوښنه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونه نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي هغه کسان چې مثلا د پاتیا دونه وکړل چې دا اندره خپل هغه مغزي فعالیتونه فکری فعالیتونه استفاده نه کوي مثلا مطالعه کول سټډي کول دا مسائل دي د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی خو زیات جنټیکی په کورونه خوده لري په نړۍ کې نسبتا موږ هغه هوادونه چې مثلا شیایي هوادونه دي نسبتا اروپایي ته دي کې کم خوده شول لري زته دا غذایی په کورونه ته کې هم خي او په هغه تر بعد فعالیتونه موږ کې ارزښت چې هغه په کې خیا څو چې سپورت نه کوي ورزش نه کوي دا مسایل په کې خوده لري دا د دې چې تیوري په شکل باندې دی ما په صورت قطع زیاتره وایي چې جنټیکی په کورونه کې یو ډول پروتین دی دا خپل د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې د څه کې رسوب کوي او کله چې رسوب کوي دا غي دا فعالیتونه هغه رابطې چې نیول دي کوم څه نفسونه جوړ کړي هغه رابطې جوړ کړي هغه د قطع کېدو سبب کیږي یعنی بل اخر هغه عصبي حجره لمنځه وړي کله چې لمنځه وړي هغه ته د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي یا زمور چې وته وایي کنه اتروفي کوي مغز او وروسته د مغز خپل فعالیتونه سره تمه شي رسوله او زیاتره د عوامل همدغه ارسی فاکتورونه خود لی بعضی محیطی او بعضی غذایی عادتونه او بعضی فرهنگی مسائل دام پکې رول لري نو دا الزایمر ناروغي او زیاتر د شپږ کلنې نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیات نه وي اما ګراز او الایم مخ کې حالت کې او په جنرال شي ارسی فاکتورونه مثلا په چا کې وي نو هغه به کولی شي چې تر او بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوي وشي
او سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو او اوریدونکو هم په لیکه کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم نبی الله زابلای دا خلیرانه خبرې کوم لودین صاحب
او مهرباني وکي زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی اوسي، مثلا لنډیر ډیر ستړی اوسي، هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولی شي؟ اپیزې ته یعنی اپیزا کمزوری کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزې نه وتښتېده، دا هم یو مریضي کېده؟
زابلی صاحب پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، بیا به هم داسې مختز ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مال دوکا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت نه کوي، خوب نه کوي، دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو مونږه بعض وخت داسې کېدلې شي چې رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ د فکري تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي. ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه، مونږ خسته یو، خطول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نشو ساتلی، موضوع خسته نشو. هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده، خو مونږ هغه سب کې جذب خنه ده کړی، ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخته نه ده. مونږ استراحت کوو، څه به نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامداره توګه څوک بې خوبیان وي کې کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته، غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي، او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي، او استراحت کافي ونه لري، خوب ونه لري، نو کېدای شي چې دواړه لواز دی نه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
بل اورېدونکي به راوخلو، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
خاکسار یم له پکتیا.
ښه، مهرباني وکړي خاکسار صاحب.
دما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې خپل ما خو ډېرې سختې مزدورۍ خواري کړې دي، که نه حتی شپه ورځ ما ډیوټیانې کړې دي، شپاړه ساعته اتلس ساعته، بیا به م چې کله دا سخته ډیوټي وکړه که نه، هغه د ورځې به م چې کوم سخت کار کړی و، دغه به د شپې په خوب کې م راتاغه کېده، لکه کله خوب به م چې کوو که نه، لکه په خوب کې به م هغه کار کوو. او وستاسې یوازیتوب خوند را کوي که نه، ډېرې خبرې خوند نه را کوي. داسې
خاکسار صاحب، ستاسو سن څومره دی، عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوي او غواړئ چې یوازې اوسئ او ډېرې خبرې ونه کوي؟
زه خپل درې دېرس کلن یم، یو تن ډریور یم که نه.
نو څنګه ډریوري خو یوازیتوب نه وي، ځکه تاسو سره کسان وي، سپرلی در سره وي، کله کله به خبرې کوي، کله کله به بحثونه راځي، او دغه زموږ اکثره او تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښوي، ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي، په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
زه د خپل د ماشینګری ډریور یم، د پروژو کې ما ډیر کارونه کړي دي، کانه د غرو کټایانې، سرکو کټایانې، کانه هغه دی لاند ډریور دی نه.
خا خا خا، مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی، او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ که نه؟
بلې، نو خاصار ورته خپل سلام کوي چې هیله وړاندې کوم. اصل موضوع دا ده چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چې هغلته تفریح نه وي، هغلته استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مسله مطرح کېږي، په دې معنا چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. په هر صورت سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومې نښې نښانې چې وړاندې کوي، د ډپریشن نښې نښانې دي، په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي، او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي، چې هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو موادو ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم، دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېږي، چې پای کې هغه یو لومړنۍ دغې دا دي چې سړی به بې دلیله خفه وي، یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوشهنشینه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابېږي، اشتهایې خرابېږي، دا ورو ورو نښې دي چې دې کې پیدا کېږي. پرسره سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي، او توجه هم خرابېدلی شي، نو بیا شخصاس فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابوي. خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي، په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. په لنډ مهال کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په واسه له تفریح مثلا نه دا کړی د دې ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېدای شي په خفیف متوسط ډپریشن خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړۍ مرحله کې د درملنه وسان او مشورې زغ او پلان دی ورکم چې یو خوري دا کوشش کوي چې واځي پاتې شي د خپل دوستانو سره اوسي استراحت دی کافي کوي غذایی مواد د میوجاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې زموږ په هیواد کې خوندي شي د مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده
بله مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور مو ودان دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي اما ورزش یا سپورت د یو شای دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارختنه د ورزش لپاره د ذهن څه شي ده یعنی کله چې موږ تاسو کې د عامه لوبې راوخلو مثلا کرکټ والیبال فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي د وجود بیلابیل برخه په حرکت راځي ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکي یا هم په فعالیت وغورځي خ ورزش یا مثلا خه طریقه کومه سپارښتنه کیږي کومه خه لار د چې ذهن په کار واچول سي یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي
بلې استاد خبره ده سید خدای فزیکی سپورت چې کوم یو ده موږ د هوا په شی دا خبره داخله ډیر کې جزو الله دې درته کار نو کوم خدای ورزش په خپل به د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې د جسمي حرکت دی او د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي یا اندورفین او فالین دا وی الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه زبزه کړي چې هغه د درد او د درد د سیالو انتقال مخنیوي هم کوي یو مثلا خوښي د امن سکتور مثلا حافظه تازه ساتل شي د ډیپریشن نه مخنیوي کول شي دا د اندورفین او فالین چې زیات چې مسکا نه ورو ترانسمیټرونه هم لوړیږي یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي چې په دومره یو خدای غره هم په حافظه باندې تاثیر کوي مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومل دي کوم وای چې ټول خلک مطالعه کوي هم تاسو فارغ ځن په هواد کې تعلیم او سواد کې چې او د ډیر ټیټه دا په سواد کې چې ډیر زیات ده په دې په توګه وایم چې ذهني مصروفیت باز خوشایند مسایل باندې او باز خوشایند فکرونه باندې په اړه باندې په گذشته باندې فکر کوو موضوع باندې خبرې وکړو یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي هغه کسان چې هر قلب کلی او باندې کې اوسې کې سواد نه لري د ذکر او اذکار شکر الحمدلله مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تخلیق لامل ګرځېدل شي او هم عبادت دی نو دواړه مسائل کې شامل دي نو زه چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پیو کو نو موږ زموږ حافظه به تازه وي او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کو او حتی فزیکی فعالیتونه کم کو نو هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو نو زیاتره هغه فکری مسائل چې کومې دي او ذهني مسائل چې موږ تمرکز وکړو چې مطالعه کول دي او کسان چې مثلا د غازی کې راستکار چې کومې د ذکر دي په کلی کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دي تکرار کی او د خپل دوستانو سره مرکې او ناس ولاړ ولري هغه تیر خاطرو باندې فکر وکړي پراتلونکو باندې بحث وکړي دا یو تداویر د حافظې هم دغه ده چې د بیت خلق سره رابطه کیږي نه چې د بیت خبرې وکړي یاداشت وکړي مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی
ډیره مننه کورمو ودان ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو یې وصل دی په دې لاره چې غاګي صحیح وي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
زما په ستره دا ډاکټر صاحب څخه چې حکلا چې اسابي دوا کوم انسان مخري هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه او څنګه کولای شو چې د ژور خپګان څخه ځان وژغورو
مننه کور ودان د دې اوریدونکو پښتنه واوریدل شوله د عصبي ناروغي او د دارو درملو د غیس پاړي پښتنه کوله او بل وای څنګه وکولې چې له جوړ خفګان ځان وژغورو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پښتنه جواب کړئ بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل
بلې بلې وړې خې موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم خو زما ځین نه وته او کور به دې خو پښتنه ماتره کړل زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی بل خصوص هغه دواګان چې خوب راوړون کې دواګانې دي په دې هواد کې به ساره او به کڅ توګه باندې غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي. تاسو کوم کې په دکانونو کې خرڅې کې د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي اول د پاره ته خوشاین دي خوب تروري او له ځان دازه ورته مزایا هم لري کنه. خود وخت د دوه سره اډیکشن یا وابستګی باندې مستقیم چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال چې دې پر بتړاو پیدا کې بدون د دوانه به خوب نه ورځي. او بل د ورسنی تحقیقات ښیي یو هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو استفاده کوي دا په خپل وای دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ لپاره وای شرایط برابرې یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو به ترتیب توګه او په سوء استفاده شکل باندې نه ده استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې متاسفانه زموږ په هیواد کې د دواګانو توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکی. نو په قطعي صورت سره دغه دواګان سبي دواګان چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي که خپل سره دواګان استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پوښتنه هم و او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي؟
بلې دا خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي خو دا بلجیکي ارسي باندې عوامل په کمتره کې همدارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار نشواله دي اقتصاد خرابواله دي په هواد کې ټول خلنو جګړه دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي په دوامدار سترس په توګه دي لامل کیږي چې موږ سیمه موږ کې هم چې هغه نیو ترانسمیټرونه راکم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوان نه ورکوي چې نه بل عزت نه وړي خو به خرابيږي شته به خرابيږي روابط بین فردي به خرابيږي د کم انرژي احساس وکړي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي د ځان ملامت ګڼلو ته یې نشي نشانی دي دا به ورته پیدا کیږي او راځو هغه مخنیوي ته. مخنیوي دا ستاسو چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو. بعد کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وو موږ باید کوشش وکړو دا په حل کې دا غي زره زیاته مرسته وکړو یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت او منیجمنت کې سره مرسته وکړو. هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمل توګه نشي حلولی اما کولی شي خو مشورې ورته ورکړل شي. مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصینو سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري. ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید ارزښت ورکړي او بل ډېر خبرې باید موږ په ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن او بیا تخلي هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان د لپاره لار واري. آیا کسان چې ناکامۍ سره متواتر توګه مخامخ کیږي یا کسان چې ایزان د لاس اور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه نه خپل توان تر حده پورې حمایه وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه وایي دا چې زمونږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشارونو واردي کی. هغه کسان چې د جوړ خدمت نه خنخاني سره پیدا کیږي هدا خپل نو سټرسونه په کم کړل شي یعنی نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي
او کومه ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبري وکړي.
سلام او ډاکټر صاحب ته سلام همدرد سره پاتې کړم لغمان.
ښه مهرباني وکړي همدرد صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه زاد موږ په شمول اوریدونکو کې پوسی کنه او چې درملنه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کنه او بل خبر دا کوم کنه رودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکای ما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغه دی کواړي نو هغه اکثره خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی تم لی ونه کنه یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي دا خو سید اسی ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامت اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام مہربانی.
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې مول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د زړه تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا؟ دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سره السلام علیکم.
علیکم السلام. ډیر مننه سلامت اوسې نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي، خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه ځواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنه وای. کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا، څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدرد صاحب، ته به خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي. او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي، او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډول لري، هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولی فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي، او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. بلې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي، یو څه بعض عادتونه دي، خل ډېر زیات تکتیف د غني شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغې خاموشه یا خپل فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. هماغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېداره وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي. او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی، او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مسکینی اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه لري، اختلال نه شو ویلی تقریبا، هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بله خپل دا سردردی یعنی مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دای کې دا ملي شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري، یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، ها کسان چې دوامدار سردردی یعنی لري او په وخت سره لري درملنه ونی شي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیریدو سره دغه سردردی او دغه دماغی فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر لپاره داسې رغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جناب څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي او جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په راتلونکو ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حذر